شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښه دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعاً زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي. خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتی سیمو ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، هغه ته به د خلکو مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات او کوم ستونزې وي، هغه ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول. امیدوار میرمنو ته هغه ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې آر سړی کولای شو لری پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډیره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف نه، د زنانو مشکلات ډیر زیاتی، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وای چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې، خزینه ډاکټرانو، خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا خزینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه، ډیر مفید، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
That's it. کله نه اسلامی امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي. هغه نه رات په دی خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، خزینه ورسره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون تونونه دی په سیمه کې، په هغوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلی دي، کرونا ضد واکسین به ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته دی، اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه وو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه وو نه بولي ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک، له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کیږي، ډیرو ډیرو په هر کلي کې داسې کیږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغه کور زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولای چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپل دفترونو ته لاړ شي، نو په اطراف کې خلاواله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې عربیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې لزانه دی پاو کوي، ښځه به څه رقم لزانه دی پاو کوي. خو بیا مې ولا را دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکوي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګاوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از اینکه ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مو خاطر است که
مخ کله دی چې یو میرمن ماشوم نړۍ ته راوړي، هغه ټکو ته چې باید پام وي نه پوهیږي. لم دی وجه ماشوم له منځه ځي او خپل هم له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي. مونږ به دې میرمنو ته په هوای ورکوو، خو له بده مرغه چې د طالبان حکومت زموږ په کار باندې چې د ښځو لخوا ښځو ته صحیح معلومات ورکول وو بندیز ولګاوه. سره له دې په دې وروستیو شلو کلونو کې د راډیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپلو ماشومانو ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دې خوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. نو میرمن ژوند می لنګ دې څخه لیدلې، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. کومه طبيعه د کار اجازه را نه کړل شي، د ګنشمیر مایندو او ماشمان ژوند د مرګ لګواخ سر مخ کیږي. مونږ لنړیوال ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو مایندو او ماشمان ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبري وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میافته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پهنتون د طب د پنځي ماسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته وه، وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داس مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصاد دی وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمن به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي، نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامع یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنی خون کوي په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتمن کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی درا واخسي، بل شی ته جور واچوي، د یو شی څخه بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي. مثال، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دی، اکسیجن ګاز دی، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو، سوډیم یو عنصر دی، کلورین یو عنصر دی، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. کیمیاوي معادله بیا چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایاوه، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال، سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین، این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل، ټو ایچ ټو او مانا اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شانو، دلته شاید ډیر شان وي، دګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس درکړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دی، حاصل بیا چشته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چش راځي، دلته چش راځي، دلته چش راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادې راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته راغلاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خونکي تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کول شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خونکي د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسس یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي، او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایی ترکیب یو خوراکی عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عینال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي، تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وی کرو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عینال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یوځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یوځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه چې دی اکسیجن مشترکوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلی دي؟ دا به ټوله د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیواناتو د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې، دغه عنصر چې جی په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوټاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به یې ښه وده وکړي. پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغۍ مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغېزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکښې ډېر وي، شاید مرض خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغېزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس به چیشکي میوه او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسې لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان وراچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي. یعنې که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه: سری په دوه ډول ویشل شوی دی، یو عضوي سری دی او بل غیر عضوي سری دی. عضوي سری په دې سره کې حیواني فاضله مواد، غذایی مواد، د صنایعو پاتې شونی، نارسیدلي سکاره، په خاورې کې د نباتاتو شخې شوې پاڼې او تنې شامل دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شان څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونی، نارسیدلي سکاره، په خاورو کې نباتات شخې شوې پاڼې او تنې، دا ټول پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چې شي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو، پاپریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي، خو اکثره په کارخانو او پاپریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چې شي سرې یا کود کیمیاوي موجود ته وایو، چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژي او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او زم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنگ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګ بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څره ډول لمبه ده، ژړ لمبه کې او دود کې. 2666.15O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي. فارموله یې سی ایچ پاش ایچ پاش ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده.
مالیکولی فارمولا او ساختمانی فارمولې په لاندې ډول دي. مالیکولی فارمولې چې دي سی لس ایچ اته، او ساختمانی شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نپټالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، نشیدو ټکی 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځ وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نپټالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ را تک ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دی. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمولې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عامه اصطلاح چې موږ شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر تر لیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشته اس پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاسته راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټالیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واوریدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره وو. راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لتاسی یا ستاسی د کورنی لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.